پشتو نوریاس نوری میزبان شماست. نوریاس خوش آمدین به استودیو.
بله سید سمی عباس تاسو ستریم شی. کابل نن د افغانستان د سول لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه لري. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د کندهار امنیتي چارواکي په معروف ولسوالۍ کې د اوو طالبانو د وژلو ادعا کوي. د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې یو ایس ایډ په افغانستان کې له بې وزلو سره د خوراکي موادو لپاره د 940 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړه. د امریکا متحدو ایالتونو پر ایران د وسلو د پلورلو د بندیز د تمدید غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان حکومت له نړیوالو سره پر افغان سوله غونډه وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان ګران هیواد د غونډې په اړه رسنیو ته په استولي پیغام کې وایي
مازیګر د کابل په وخت د ویډیو کانفرنس له لارې بلاره چول کیږي. د غونډه کې به شاوخوا شل هیوادونه او نړیوال سازمانونه ګډون کوي چې د افغانستان د سولې په بهیر باندې به مفصل بحثونه وکړي.
د ښاغلي هیواد په وینا په نننۍ غونډه کې به له طالبانو سره د بندیانو د تبادلې اور کم او بشر دوستانه اور بند په اړه په تفصیل بحثونه وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وړمه ورځ پر افغان سولې د پاکستان او چین له استازو سره غونډه لرله. او د تېرې دوشنبې په ورځ په یوه غونډه کې د سیمې د هیوادونو له استازو سره د افغانستان د سولې لپاره پر سیمه ییز اجماع خبرې وشوې. د کندهار امنیتي چارواکي په معروف ولسوالۍ کې د اوو طالبانو د وژلو ادعا کوي. په کندهار کې د 215 اتل قول اردو قمندانۍ مرستیال ویان صادق عیسی ازادي راډیو ته پرون وویل چې طالبانو تر غرمې مخکې غوښتل د معروف ولسوالۍ پر امنیتي پوستو بریدونه وکړي، خو مخکې تر دې چې برید وکړي هوایي ځواکونو حمله پرې وکړه.
7 تن دهشت افغان به هلاکت رسید و 3 تن دیگر آنها زخمی گردید.
وطنه ترهګر ووژل شول او 3 تنه ټپیان شول. په وژل شو کې د فرید په نوم د ترهګرو یو قومندان هم شامل دی. ښاغلی عیسا دغه راز وویل د طالبانو یو شمېر وسلې او مهمات هم د دې هوایي برید له امله له منځه تللي دي. طالبانو د دې پیښې په تړاو څه نه دي ویلي. په لوګر کې د ملي اردو یو سرتیری د هموی ټانګ په وسیله 4 ماشومان وژلي او 1 ټپي کړی دی. په لوګر کې د 203 تندرقل اردو د 4 لواء ویان احمد شکیل تسل ازادي راډیو ته وویل د پیښې د زیات سرعت له امله پرون غرمه مهال د دې ولایت د مرکز اړوند کابل لوګر په لویه لاره کې وشو. همدې وایي د موټر چلوونکي نیول شوی او قضیه د عدلي او قضایي ارګانونو تر تعقیب لاندې ده. په عین حال کې د لوګر د پولیسو ویان شاپور احمدزی ازادي راډیو ته په استولي خبر پاڼه کې ویلي چې د پولیسو ځانګړو ځواکونو د دې ولایت د برکی برک ولسوالۍ په سجاون کلي کې ګڼ شمېر وسلې او مهمات ترلاسه کړي او یو شمېر مهمات هم له منځه وړل شوي. د وایي ځانګړو پولیسو یو طالب چې وسلوالو یو کس چې وسلوالو طالبانو ته اوشر او زکات راټولونه ولې یو د دې ترڅنګ د وسلو او مهماتو درې لوی زیرمې هم لمنځه وړې دي. د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې یو ایس ایډ په افغانستان کې له بې وزلو سره د خوراکي موادو لپاره د 940 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړه. دا مرسته به د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی تر اړمنو کسانو ورسوي. د افغانستان لپاره د ډبلیو ایف پی مرستیال مشر رابرټ کاسکا وایي دا مرستې په داسې وخت کې ترلاسه کړي دي چې له اټکل سره سم نږدې 4 میلیونه افغانان د خوراکي موادو له سخت کمبود سره مخامخ دي. د خوراکي موادو دا مرسته به له نږدې 1 میلیون هغو بې وزلو سره وشي چې جګړو ځپلي دي یا یې د طبیعي آفتونو له امله اقتصاد خراب شوی دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د وسلو د پلورلو د بندیز د تمدید غوښتنه وکړه. دا بندیز د اکتوبر په نیمایي کې پای ته رسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په واشنگټن کې خبر وړاندې کړ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید پر ایران د وسلو لګولې بندیز وغځوي چې په سیمه کې د نورو شخړو مخه ونیول شي. هیڅ جدي کس به خی باور ونه کړي کومه وسله چې ایران ترلاسه کوي هغه به د سولیز هدف لپاره کاروي. خاغلی پومپیو زیاته کړه چې د جون پاتويشتم امریکا او متحد ځواکونو یو بیړی ونیول چې ایرانی وسلې په یمن کې حوثی یاغیانو ته لګیدلې. روسیا او چین نه غواړي چې پر ایران د وسلو د خرڅلاو لګیدلې بندیز وغځیږي. د ایران او د نړیوالو ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون له مخې پر ایران د وسلو د خرڅلاو بندیز لنن نږدې څلور میاشتې وروسته پای ته رسیږي. امریکا په 2013 میلادي کال کې له ایران سره له شوي اټومي تړون بهر شو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د روسیې لخوا وړاندې شوی هغه پریکړه لیک رد کړل چې د سوریې شمال لویدیځې برخې ته چې عمدتاً د سوریې د یاغیانو په کنټرول کې ده له ترکیې څخه د بشري مرستو د رسولو غوښتنه پکې شوې وه. روسیه چې د سوریې نږدې متحده ده د دغه پریکړه لیک مسوده وړمه ورځ وروسته له هغې چې چین هم ورسره یو ځای شو د دې شورا پر نورو غړو وویشله. د دغه پریکړه لیک د مسودې له مخې له ترکیې څخه د یو کال په موده کې د دغه سیمې ته د بشري مرستو رسولو دوه لارې پرانستل کېده. په پام کې ده چې د پریکړه لیک یو نوی مسوده به هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر غړو وویشل شي. په دغه مسوده کې بیا هم له ترکیې څخه دې سیمې ته د بشري مرستو د رسولو لپاره دوه لارې پرانستل کېږي او د اعتبار موده به هم شپږ میاشتې دوام کوي. د کاسو ولسمشر هاشم تاچی پرون ویل دی براتلونکي اونۍ هاک ته ولاړ شي او هلته بل ځانګړي څارنوال سره مرکه وکړي. د دې ځانګړي څارنوال دفتر هغه جنگي جرمونه څېړي چې د کاسو د خپلواکۍ د جګړې پر مهال او تر هغه وروسته د نویو ملسیز په وروستو کې شوې دي. هاشم تاچی په خوا په خپل قومندانو دی به د جولای په 14 هاک ته ورشي. د کاسو د ځانګړو څارنوالانو ډله د جون په 14 جوړه شوې ده. د ډلې هاشم تاچی او یو شمیر نور پخوانی پیژندل شوی څیرې تورنې کړي دي چې د نږدې سل کسانو د وژلو په شمول په یو شمیر جدي جرمونو کې لاس لري. کاسو په 2018 میلادي کال کې له سربیا خپلواکۍ واخیسته. د متحدو ایالتونو په ګډون د نړۍ تر 110 ډېر هیوادونه په رسمیت پیژني. خبرونه ملازدی رډو اوریدل کدا وزنه نور خبرونه وړي به هم اول ولې د ازادي رډو په وی پانه کې شته پته مو ده. ازادي رډو ټکی اورګیا ازادي رډو ټکی کام کابل نن د افغانستان لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه اخلي. له دې غونډې سره په یو وخت د سولې ولسي حرکت هم په شاوخوا شلو ولایتونو کې نور جګړه د څه لپاره یو کمپاین پیل کړی دی.
د جګړې پر شکل اړخونه باندې مژغ وکړ چې نور جنگ د څه لپاره نور باید په دغه جنگ کې مژونه وجل سو نور باید دایمي اوربندي لانسي نور باید جر تجربه بین افغاني خبرې شروع سي.
په کابل کې بنن درېمه غونډه وی چې د سول لپاره کیږي. د افغانستان حکومت به وکول شي له دې غونډو د سول لپاره هغه مطلوبه نتیجه چې هیلې کوي تر لاسه کړي.
موږ باندې واتنه د مخته واته مشوګه د لری مور د دوی په وروډه مشوګه کړو دا د لاس باندې افغانستان دولت ومن شي.
د افغانستان د روغتیا وزارت په هیواد کې د پولیو د 3.9 پیخو خبر ورکړ. یونیسف بیا وایي ډیر ژر به په یو شمېر ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل کړي.
د لومړي ځل لپاره د کورونا د کوم ناورین سره متصوبې لدین ورسته اوس په ننګرهار، کونړ او لغمان کې د جولای په شلم باندې یو کمپاین پیل کیږي.
د غرازه په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري. په برازیل کې د ایچ یا ایچ آی وی دی و ناروغ درملنې د دې ناروغي د درملو موندل کېدو ته هیله پیدا کړې. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه نیمه خبرونه مهیروي. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته کابل نن د افغانستان لپاره دی نړیوالې غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې چې آنلاین تر سره کیږي تر د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه اخلي. د غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې پروندې سولې ولسی حرکت د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د لاریونونو په ترڅ کې پر حکومت او طالبانو غږ وکړ چې سمدستي اوربند وکړي. د کابل په نننۍ غونډه کې به هم د نور موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د اوربند پر مسلې بحث وشي. تفصیل د احمد شبر برابر کړي.
تمه ده چې د کابل په آنلاین غونډه کې نن د یو شمېر نړیوالو سازمانونو د امریکا د متحده ایالاتونو اروپایي ټولنې ناتو او د افغانستان د ستراتیژیکو شریکانو استازي برخه واخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ګران هیواد وی د دې غونډې کوربه به ولسمشر اشرف غني او نور جګپوري دولتي چارواکي وي، او پکې به د اورکان د بندیانو د تبادلې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو او له کورونا سره د مبارزې لپاره د بشر دوستانه اوربند په څیر مسایلو به بحث وشي. د سېشنبې او دوشنبې په ورځو هم کابل د غونډو کوربه و چې پکې د افغان سولې لپاره پر سیمه ییز اجماع او د سولې په اړه نور موضوعات وڅېړل شول. بل لور ته د سولې ولسي حرکت پرون په یو شمېر ولایتونو کې د جګړې لوري د لاریونونو له لارې تر فشار لاندې راوستل. دا اعتراضونه له نیمروز نیولې تر ننګرهار او بدخشان او په څو نورو ولایتونو کې وشول. د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست تیر شپه ساجی رډو ته وویل
د سولې ولسی حرکت غړو په شلو ولایتونو کې جنگ د څل لپاره تر عنوان لاندې لارینونه اعتراضیه غونډي او کانفرنسونه وکړه. په دغو غونډو لارینونو کې زرګونو کسانو برخه واخیسته او د جګړې پر شکل اړخونه باندې مژغ وکړ چې نور جنگ د څل لپاره، نور باید په دغه جنگ کې مژونه وجل سو، نور باید دایمي اوربند اعلان سي، نور باید جرت تجربه بین افغاني خبري شروع سي.
شغلی وطن دوست زیاته کړه چې د چهارشنبه د ورځې د لاریونونو پر مهال د روغتیا وزارت لارښوونې د کورونا ویروس ته خبرېدو په خاطر په پام کې نیول شوې وي. خلکو ماسک درلود او لږ بلې واټن ته پام و. وطن دوست بیا وویل چې د جګړې پر ضد په د سوری ولسی حرکت اعتراضي غونډو ته ادامه ورکړي. د بدخشان په مرکز فیض آباد کې د دې لاریون یو برخوال ظهور الله شریفي ازادي راډیو ته وویل
با می مینوان مور اختیم دا جوده ها کی و از مردم بدخشان خواهش ما اینم است که
پدی نو موش نن وارتونو تا مخکره چیز موش هیله دا بدخشان دا خلق و داده چی غلی مکشینه لمر سر هم جغه شی چی موش نپو یومگان کی نپو هلمان داو ننگرهار کی دا جبه توان لرو هم دارست پلی ریپراتو سیمو کی جرم کی او خوستک کی هم دا توان نلرو هم دا خوستک استوگن ستری شوی او هم دا وردو جوال دا غدا شاروال هم ستری شوی ترکل به مش په خپل وطن کې د پردیو د هدفونو لپاره وشل کیشو، تپیان کیشو او مایوب کیشو. اوربند افغانستان د سولې د روانو هڅو یو پیچلې مسله ده. حکومت څو ځله د بیرابیلو مناسبتونو پر مهال د اوربند غوښتنه کړې ده. طالبان وایي چې اوربند بین الافغاني خبرو د بحث مسله ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین د سولې د ولسی حرکت د پرونیو اعتراضونو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان نوې اکثریت سوله غواړي، او کله د زندانیانو د خوشی کېدو د مخنیوي لاري او کله په بل پلمه د سولې د خبرو د پیلېدو مخنیول کیږي. شاهین زیاته کړه د سولې ولسی حرکت کچر تخپل به طرفي ثابتوي نو پر هغه عناصر د فشار راولي چې د سولې ستي او باید د نورو په زړه برابر شعارونه تکرار نکړي. بین الافغاني خبرې د زندانیانو د تبادلې پر سر جنجالونو ځنډولې دي. تمه و چې دا خبرې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د فبروري د 9 منټه تر موافقې وروسته او د 15 طالبانو او د حکومت د نشته زر بندیانو په تبادلې پسې د مارچ په 10 پیل شي. حکومت تر اوسه تر 30 ډیر طالبان خوشی کړی دي او طالبانو 30 سبب یا حکومتي بندیان آزاد کړی دي. طالبانو ویلي دي کله چې دوی ټول بندیان خوشی شي د وی اونې پترس کې به بین الافغاني خبرو ته چمتو شي.
د غرض په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین په یو ټویټ کې ویلي چې پرون د اسلامي امارت سیاسي مرستیال او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر برادر اخونزاده او ورسره مل هیئت د افغانستان لپاره د جرمني له خاص استازي مارکس پوتزل او مل هیئت سره په دوحه کې وکتل. دوه لور د افغانستان پر روان وضعیت د دوحې د تړون پر تطبیق او د غرض د بندیانو د اخلاصون او له افغانستان څخه د امریکایي او نړیوالو ځواکونو د وتلو په اړه خبري وکړي. مخکې پر راپور کې مو اوریدل چې روانونه په کابل کې د دریمه غونډه چې هدف په افغانستان کې د سولې لپاره دی وی سیمه ییز اجماع پیاوړی کیدل بلل شوې دي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت 13 ورځ پر افغان سولې د پاکستان او چین لاستاو سره غونډه لرله او د دوشنبه پر ورځ په یو غونډه کې د سیمه دي هیوادونو لاستاو سره د افغانستان د سولې لپاره پر سیمه ییز اجماع خبرې وشوې. دا چې د افغانستان حکومت به وکول شي چې له دغو غونډو هغه څه چې هیله کوي تر لاسه کړي. په دې اړه مې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانکزي سره مرکه وکړه. ښاغلی ستانکزي په پیل کې وویل
سبا اول قدم خو باید ووایم چې هر هېواد په دې سې حالات خبرېږه کې تعقیبوي. د مرکزي آسیا هېوادونه سره د څه بېل بېل پالیسۍ لري، اما اکثریت د دې هېوادونه به د ماسکو پالیسي تعقیبوي او راغلو په دې چې پاکستان او ایران خپل ګټه تعقیبوي، معنا یې دا ده چې د دوی نفوذ نسبت د نورو هېوادو ته په افغانستان کې ډېر دی. بلان دوی به په عمق یا ستراتیژیکو مسایلو کې ورداخلېږي. موږ باید دا ګټې په دوو ډلو وویشو، یو مشروع ګټې او یو نامشروع ګټې. په نننۍ ډیپلوماسۍ کې مشروع ګټې باید په رسمیت وپېژندل شي. زموږ ګاونډي هېوادونه د موږ په هېواد کې مشروع ګټې لري، موږ د دوی په هېوادو کې مشروع ګټې لرو. دا بیلانس باید د افغانستان دولت سره منځ ته شي او نامشروع ګټو مقابل کې باید افغانستان دولت ودرېږي، که دا د امریکایانو وي، که دا د روسانو وي، که دا د عربو هېوادونه وي، که دا د موږ ګاونډي هېوادونه وي. یعنې که چېرې موږ دغې ته توقعات ونه کړو، متاسفانه لکه تېر څلوېښتو کالو او په خصوص تېرو سلو کالو کې به موږ د مختلفو هېوادونو د رقابتي او نیابتي جګړې شاهدان اوسو.
څه فکر کوئ چې دغه وروستۍ هڅې د افغانستان د حکومت لخوا دا د دې لپاره دي چې د سولې پروسه بشپړ په خپل لاس کې واخلي؟ هغه چې د سیمې هېوادونه او نړیوال ډېر په تاکید کوي چې د افغانستان د سولې پروسه باید د افغانانو په مالکیت او مشري مخته ولاړه شي.
واقعیت دا ده چې دوی به ډېره هڅه کوي او افغان داسې باید هم وي. د لپاره چې د افغانستان دولت مکلف ده د سولې او جګړې مسایل پر خپله مخکې بوځي. زه فکر کوم چې خدای دې وکړي چې کابل دومره ظرفیت پیدا کړي چې د سولې مالکیت په خپل لاس کې واخلي، اما سمبولیک مالکیت نه وي. د خیرن لپاره خو داسې لیدل کېږي چې د افغانستان حکومت حتی د هغه طرفه هم نه مستل ځای د طرف خرامې نه مستل ځای د طالبان سره امریکایان کوي، نو په دې اساس بیا دا لږ څه ستونزې ایجادوي. په هر صورت افغانستان دولت به هڅه وکړي چې په ډیپلوماتیک لحاظ انتظار وکړي او کوشش به وکړي چې مالکیت په خپل لاس کې واخلي.
د سیاسي چارو کتونکو نصر الله ستانکزی و
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
پرون په اورزګان کې د سولې ولسی حرکت غړو د جګړې پر خېلو خواو د سولې غږ وکړ. خو د دې ترڅنګ د دې ولایت د چنار تو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ لار د ملکی وګړو پر مخ انتړلې ده. د دې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې وسلوالو طالبانو د غلار له تیرو درې ورځو راهیسې د دوی پر مخ تړلې او هیڅ د تګ راتګ اجازه خلکو ته نه ورکوي. له ترین کوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
د چوری ولسوالی خلک وای د تیر دوه ورځې رئیسی اورباندی وسلوالو طالبانو د ترنکوټ سره ولسوالی ته غزیدل لاره د ترافیکو پر مخ تړلې. قاهر چې د لارې د بندش لقبل په ترنکوټ شار کې لتیر دوه ورځې رئیسی بند پاتې دي. ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو د غلاره د سره کوتل پسیم کې د ملکی خلکو پر مخ تړلې ده او هی چاته د تاګ راتګ اجازه نه ورکوي. نو موړی وای چې د یادی لارې په تړل کې دوه سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو قیمتونه هم لوړ سوي او هلته ناروغان له ګڼوستن سره مخ دي.
نو خو به خې باندې څوک راغلي دي بس یو مخ باندې سره وروره د مریضان د ستونزو سره مخ یو مریض منار ته ریږي د دې خاصه ده د خوراکي شي او یو شي نه ولل کېږي یو ورځ باندې یو ډبه غوړي در مخ په وساوي بار په 1200 سي موږ ډیر ستړي و وروره یو غني ورغه نم دلته بدري زري یال د بار په 15000 سي وروره د هر شي د غره کمی لاري بند
د فداسيال کې د چتیر ورځ د چنارتو ولسوالي اوسیدونکو هم شکایت کړي و چې وسلوالو طالبانو د تیر دوه ورځې رئیس ور باندې پر مخ لار تړلې او ګڼ شمیر مسافرین هم برمته کړی دي. د چنار ټول سوالي لار چې وسلوال طالبان نه مني چې ګڼ یاد لار جدي تړلې وي. خو د یادی ولسوالي ولسوال فیض محمد انفی ازادي راډیو ته ویل چې یادی ولسوالي ته غزیدل لار نن درې ورځې هم وسلوال طالبانو د ملکی خلکو پر مخ تړلې ده. ولسوال وای وسلوال طالبانو د برمته سو کسانو له جمله څخه یوازې د ګوت په شمیر یو شمیر کسان د قومي اور په غشتنه آزاد کړی دي. خو په خبره چې زیات شمیر نور کسان لا هم د وسلوالو طالبانو سره برمته دي.
او بل خبره دا ده دا کاری بخاری او صاحب احمدی تاسو دغه د منکر څه څومره لارې نه دی باندې کړی چې دا د څه طریقه منکر کیږي. یعنی دی د خپل پروسه د سیمه ته جاي کتر کم یو طرف نظامی اقدام هم کوي ملکیان باندې فشار ولې لاره دا بند ده چې د پرون رئیس په نوم بیا خپل یو سپینځوس کا سره کمیسون دلته د شمالي غرب طرف ته د ولسوالۍ راغلی دی. هغه نور خلک چې یو لس کا سره ولماو او یو لس دولس کا سره سولګری وسره تللی وو هغه مداله نو بیا څه کسان ګرځولي دي، دا څنځلس کسه علما او څنځلس شل کسه شمنځي دي ګرځولي دي، هغه تر اوسه صحیح ته نه دي راغلي.
د چنار تو ولسوالی ولسوال فیض محمد انفی وای چې وسلوالو طالبانو ځکه لار تړلې او خلک جبرم تکړي چې ولی خلک د دولت تر ولکې لاندې پسې مکی ژوند کوي. بل خو بیا نن د هیواد د پښولو ولایتونو کې چې له جملې یو روزګان هم دی د سولې ولسی حرکت له خوا څخه نور جنگ د څل پاره دی ترینوان لاندې لارینونه او مطبعتي کانفرنسونه تر سره کړي. د سولې د ولسی حرکت د روزګان غړو د یو مطبعتي کانفرنس پر مهال پر افغان دولت او وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې نور روانه جګړه پای ته ورسوي او په خپلو منځونو کې سوله سره وکړي. دی وایي له یوې خوا د سولې خبرې او د بل لوري په هیواد کې روانه جګړه د منلو نه ده او باید ورباندې رامنځته سي. د سولې د ولسی حرکت یو غړی تاول افغان
د سولې ولسی حرکت د ولس پاستازولي له افغان حکومت او طالبانو له اسلامي تحریک څخه پوښتنه کوي چې خپل دین وطن ولس زړه وسوځوي او جګړه توقف کړي او اوربند وکړي. بیا پروا نه کوي چې د سولې خبرې کزندنې هم سي د ولس باور به قایب شوی وي.
د دغه حرکت غړو دغه راز له نړیوالې ټولنې څخه هم غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د سولې د رامنځته کېدو لپاره پوره هڅې وکړي. دی په هیواد کې روانه جګړه پردی وبلله او له افغانانو یې غوښتنه وکړه چې یو موټی سي. دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې په سیمه ییزه او نړیواله کچه د بین الافغاني خبرو لپاره هڅې چټکې سوي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
د سهار اته بجې او یوش دقیقې دی او اوس به اسمت ساروان ته غوښ شو چې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
نیو یارک ټایمز ورځپاڼې چې د تیرې میاشتې په وروستیو کې د امریکایي پوځیانو د وژلو پر سر طالبانو ته د روسانو د انعام ورکولو په اړه راپور خپور کړی و، د چهارشنبې په ورځ په یوه لیکنه کې ویلي چې په دې راپورونو کې ډیر څه لا هم کم دي. په دې لیکنه کې چې د نیو یارک ټایمز کتندوی پلاوی کښلی، په راپورونو کې نیمګړتیاو ته په پام ویل شوي. له همدې کبله مهمه ده تر هغو چې حقیقت څرګندېږي باید احساسات او سیاست څنګ ته پرېښودل شي. د نیویارک ټایمز په باور ځینې مهمې خبرې به ممکن د پنجشنبې په ورځ یعنې نن د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د سوال او ځواب په غونډه کې ښکاره شي. که څه هم د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویلي چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي. پمپیو مخکې په دې موضوع له څه ویلو ډډه کړې وه، خو په وروستیو کې په یوه مرکه کې په افغانستان کې د روسیې د لاسوهنې په اړه ویلي وو چې دا څه نوې خبره نه ده او په ځلونو یې دا موضوع له روسي چارواکو سره مطرح کړې ده. تر دې مخکې ټایم مجلې، نیویارک ټایمز او یو شمېر نورو امریکایي رسنیو ویلي وو چې د روسیې یوې استخباراتي ډلې تیر کال طالبانو ته د دې لپاره چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو پوځیان ووژني د انعام په توګه پیسې ورکړې دي. نیویارک ټایمز وروسته په بل راپور کې وویل چې د دې موضوع په اړه څېړونکي پر دوو حملو تمرکز کوي چې یوه د 2019 په اپریل کې د هوایي اډې مخته د یوه انتحاري له لوري چاودنه وه چې درې امریکایي پوځیان پکې ووژل شول. نیویارک ټایمز په تازه لیکنه کې لګول شوي تورونه بوژدونکي بللي او ویلي دي چې ولس په تیره بیا هغه کورنۍ چې عزیزان یې وژل شوي د دې مستحق دي چې صادقانه ځواب ورته وویل شي. په همدې حال کې د هیل ورځپاڼې په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان څرګندونې راخیستې چې وایي زړه یې نه مني چې طالبانو ته د روسانو د انعامونو د ورکولو له کبله دي په افغانستان کې امریکایي پوځیان وژل شوي وي. د همداراز ویلي که روسان طالبانو ته پیسې ورکوي یا یې نه ورکوي، طالبانو په تیرو څو کلونو کې تر خپله وسه پوره هڅه کړې چې پر امریکایي پوځیانو حملې وکوي. د ملګرو ملتو د بشری مرستو د همغږي ادارې او چاپ په خپل آنلاین خبرونه ریلیف ویب کې افغانستان د نړۍ یو له حقوقي هیوادونو څخه بللای چې خورا زیات کورنۍ بې ځایه شوي او به هر تتللي کډوال لري. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشتر وایي چې 2 میلیونه نور کورنۍ بې ځایه شوي افغانان ثبت کړي چې ورسره د ټولو کورنیو بې ځایه شویو افغانانو شمیر 4 میلیونه او 1 لک تنو ته رسیږي. دا کمشتري وایي چې تر بل هر ملت د افغانانو بې ځایه کېدو مهاجرت زیات دوام کړی دی.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت په هیواد کې د پولیو د 3 نوي پیښو خبر ورکړلی. یونیسف بیا وایي چې ډیر ژر به په یو شمېر ولایتونو کې، البته په لرو پرتو سیمو کې، د ماشومانو لپاره د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل کړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې نږدې دوه کاله په لرې پرتو سیمو کې په هغو سیمو کې چې د وسلوالو تر کنټرول لاندې دي د ګوزند ضد واکسین کمپاین کور په کور نه دی تطبیق شوی. فیروزه عزیزی پرې راپورټ لري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په یو شمېر جنوبي ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د دریو تازه پیښو د سپټېدو خبره کوي. د دغه وزارت د کتلوي مافیات مشر دستګیر نظری د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دوه پیښې په هلمند او یو هم په کندهار کې ثبت شوې ده.
دلیل عمده ازدیاد واقعات پولیو در سال 2020 نسبت به سال 2019
په 2000 کال کې 2019 کال په پرتله د کورونا وایرس د خپرېدو او له هغې وړاندې په لری پرتو تنو کې چې نام ندی د دولت مخالفینو د اجازه نه ورکول د پولیو د زیاتیدو اومده لاملونه دي. موږ د کورونا وایروس اتلس میاشتې د کور په کور لخبرې دوړان دي د ګوزن زد واکسین او کمپاینونه د تطبیق اجازه نه درلوده. موږ ته اواز په جماعتونو کلینیکونو کې د واکسین کولو اجازه واچي په ډیټا ول د پولیو زد پروګرام د ستراتیژي لمخي حد اکثر په خښتنو شو رسیدل.
پالیسی محو پولیو ما نه میتونیم بعد د اکثر ساته پوشش خود برسیم.
ښاغلی نظری وای په دې موده کې د نوې زګیدولو نه تر 15 کلنو ټیټ عمر لرونکو ماشومان مافیات کم او د پولیو وایروس ورسېدلای دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په خبره په دې دریو تازه سبڅویو پیښو سره ساک میلادي کال په ټول افغانستان کې تر دې دمه شپږ ویست مثبت پیښې سبڅوي او ټول 2019 میلادي کال کې دا شمیر 9 پیښو ته رسید. همدارنګه په خبره په 2018 میلادي کال کې بیا د پولیو ټولې یو اس مثبت پیښې ثبت شوې وي. خو طالبان بیا ادعا کوي چې د دوی د ولکې لاندې سیمو کې د پولیو پروګرام مسولینو د دوی ضد استخباراتي معلومات راټولول چې دوی ارسول کور په کور واکسین او کمپاینونه بند کړي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دا مهال د دوی د تسلط لاندې سیمو کې د ګوزن ضد واکسین او کمپاینون ته اجازه کیږي، خو په خبره یې باید د دوی او د روغتیا نړیوال سازمان ترمنځ د سوي هوکړې له مخې هلته چې روغتیايي کارکوونکي ځي باید د سیمې مشران او بانفوذ خلک په جریان کې ووسی او شرایط مراعات کړي. بلخو په افغانستان کې د یونیسف نړیوالې ادارې چې د پولیو ضد پروګرامونو کې له روغتیا وزارت سره همکار ده وایي د همدې میلادي میاشتې په شلمه به په یو شمېر ختیځ ولایتونو کې دا کمپاینونه بیرته پیل سي. د یونیسف ادارې د پولیو پروګرامونو د اړیکو مسول سید کمال شاه
پروګرام هڅه کوي چې کمپاینونه بیرته پلي کړي. د پدې کې د پولیو نېشنل یوسیا د پولیو دی بیرنه عملیاتي مرکز اقدامات کوي او تقریبا د جولای د میاشتې په شلم نیټه باندې د لومړي ځل لپاره د کرونا د کوم ناروغۍ سره متصوبې لدین وروسته اوس په ننګرهار، کونړ او لغمان کې د جولای په شلم باندې یو کمپاین پیل کیږي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې په تیر 2019 کال کې د دوی د پلان په اساس باید 9.5 میلیونه ماشومان ته د پولیو ضد واکسین تطبیق شوی وای، خو د نامنۍ لوجه 15 میلیونه ماشومان له واکسین پاتې سول. تر دې وړاندې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک میسون چارواکو له ازادي رادیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړې و چې د جګړو له امله افغان ماشومان ته په ډیره برخو کې پام لکېږي چې آن روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
د کووید 19 علاج ناروغي سربېره تر اوسه د بلې وژن کې ایچ ایچ آی وی لپاره هم مناسب درمل نه و. په برازیل کې پر دغه ناروغي د اخته کس د درملنې سره د ناروغي د درمل موندل کېدو ته هیله زیاتې شوې ده. اسمت ساروان ته وغوښ شو.
که څه هم د ایډز ناروغي اوس په نړۍ کې تر ډېره کنټرول شوې، خو لا هم د دې ناروغۍ د درملنې لپاره درمل یا واکسین نشته. په برازیل کې د ایډز یو ناروغ په درملو ښه شوی او ورسره هیله غوړېدلې چې دا درمل به د ایډز ناروغان ښه کړي. د برازیل په ساوت پاولو کې یو نارینه چې 10 کلن دی په درملو ښه شوی دی. څېړونکي وایي د دغه برازیلی رغیدو هیله پیدا کړې چې د ایډز د درملنې دوا پیدا شوې ده. د ویروس زد آی آر ټی په شمول د بیلابیلو درملو یو ترکیب سبب شو چې د برازیلی ځوان د ایډز ناروغي ښه شي. ویل شوي چې د یادو ترکیبونو ترڅنګ ناروغ ته ویټامین بی 3 ورکړل شوی دی. پر دې وړاندې هم د ایډز دوه ناروغان ښه شوي وو، خو د هغوی درملنه د هډوکو د پیوند له خطرناکو جراحي عملیاتو وروسته ممکنه شوه. د برازیلای چې په ساو پاولو کې تازه درملنه شوه او نوم یې نه دی څرګند کړی شوی، په 2012 میلادي کال په ایډز اخته شوی وو. د درملنې 48 اونۍ دوام وکړ. وروسته یې ډي این ا او د بدن حجرې معاینه شوه چې ایچ آی وی منفی وو. د ساو پاولو په هنتون څیړونکو ډاکټر زیکاردو دیاز وایي د ناروغ ټول بدن نشي معلومولای، خو د هغه په هیڅ حجره کې د ایډز نشان ښکار نه شو او د دې معنا دا ده چې ناروغ ښه شوی او غالبا د درمل نتیجه بریالی ده. خو څیړونکي په عین حال کې وایي چې په څلور تنو نورو ناروغانو یې هم دا درمل ازمویلي، مګر تر اوسه یې مثبته نتیجه نه ده لیدلې. د روغتیا د نړیوال سازمان د 2019 میلادي کال د راپور له مخې په نړۍ کې 8.5 میلیونه انسانان په ایچ آی وی ایډز اخته دي، چې 4.5 میلیونه او 2 لکه یې بالغان او 1 میلیون او 8 لکه ماشومان دي.
یو ځل بیا په مخړې د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته ټاکل شوې ده. نن د افغانستان حکومت له نړیوالو سره پر افغان سولې غونډه وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان ګران هیواد د غونډې په اړه رسنیو ته پاستولي پیغام کې ویلي چې په نننۍ غونډه کې بلته طالبانو سره د بندیانو د تبادلې او کم او بشر دوستانه اوربن په اړه په تفصیل بحثونه وشي. د کندهار امنیتي چارواکي په معروف ولسوالۍ کې د 2 طالبانو د وژلو ادعا کوي. په لوګر کې د ملي اردو یو سرتیری د هموی ټانک په وسیله 4 ماشومان وژلي او یو ټپي کړی. په لوګر کې د 203 تندر قلو اردو د 4 ملي وایان احمد شکیل تسل ازادي راډیو ته وویل چې موټر چلوونکی نیول شوی او قضیه د عدلي او قضایي ارګانونو تر تعقیب لاندې ده. د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې یو ایس ایډ په افغانستان کې له بېوزلو سره د خوراکي موادو لپاره د 9.5 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړه. دا مرسته به د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی تر اړمنو کسانو ورسوي. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د وسلو د پلورلو د بندیز د تمدید غوښتنه وکړه. دا بندیز د اکتوبر په نیمایي کې پای ته رسیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د روسیې لخوا وړاندې شوی هغه پریکړه لیک رد کړ چې د سوریې شمال لویدیځ برخه ته چې عمدتاً د سوریې د یاغیانو په کنټرول کې ده له ترکیې څخه د بشري مرستو د رسولو غوښتنه پکې شوې وه. د کاسو ولسمشر هاشم تاچی پرون وویل دی به راتلونکې اونۍ هاګ ته لاړ شي او هلته به له ځانګړي څارنوال سره مرکه وکړي. هاشم تاچی چې پخوا قومندانو په کاسوو کې د نږدې 40 کسانو د وژلو په شمول په یو شمېر جدي جرمونو تورن دی. ازادي رادیو اورید خبرونه دوهمه نیمه تر رسیدلې او په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه نیمه خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو تر دې مخکې به په کندوز کې د خټکی او د حاصلاتو موضوع واخلو. د تیر کال پرتله سږ کال په کندوز کې ویل کېږي د خټکی په نرخونو کې 3 برابر زیاتوالی راغلی. ایلت همدا ده چې سږ کال بزګرو لږ خټکی انکرلی او حاصلات کم دي او په دې خاطر هم نرخونه لوړ دي. لکندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آرین پرې رپورټ لري.
د کندوز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي سږ کال د دې ولایت په کچه په څه باندې 1,000 هکتار ځمکه کې خټکی کرل شوی دی. د نوموړي ولایت یو شمېر کروندګر وایي که څه هم سږ کال په دې ولایت کې د خټکیو حاصلات کم دی، خو بیا په بازار کې د خټکیو نرخونه ښه دي. د کندوز د چهاردری او د خان آباد ولسوالیو دوه تنو بزګرانو نورالدین او خان محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خوشحال خټکی چې وو ټول زیات وکړل او د کانان په دونی طاقت واسنه به شو کله کوم حاصل چې وو نو څه بیا توان نه لري چې بل کال بیا باندې حاصل وکړي. خوشحال زیات وو، خوشحال چې دې کم کړل. خوشحال نسونه مزدار نه وو، خوشحال نرخونه هم شلاته وس خوشې دي، کم راځم نه دی کړی او حاصل نه هم شې دي، چې ماته هم شل
دا مال د کډه خل چې نه دی باندې نه دی ساګل حاصل کړه او مچم کم ده او نه کوم کله لري ساګل نو انداز د خټکی چاته وو نه رسیږي او قیمت هم ده. د خان به چاره در بده چې خان سره
د خټکو یو شمیر پلورون کې بیا وایي برسیر پردیش د کندوز د خټکو کورونای بازار هم تود دی او هر ورځ لسګونه موټر خټکی له دې ولایت څخه د هیواد نور ولایتونو ته هم وړل کیږي. د خټکو یو تن پلورون کې نظر محمد په دې اړه وویل
خپل کپوان هم دغه می کپد هر وری نو پروش چې و په اصطلاح انګوانه 1500 خرڅېدل شش کال تقریبا 1000-8000 انګوانه خرڅېږي. ونه چې خلکو پروش ونه کړ زیاته کړل او شش کال کم کړی نو شش کال مثال تر پروش دې نه خونو شو.
په ورته محل کې په کندوز کې د سوداګرۍ او د پنګونې خونې چارواکي وایي چې په بازار کې د خټکوې مناسب نرخونه د کروندګرو پر اقتصاد مثبت اغیزه کولی شي. د نوموړي ادارې ویان مسعود وحدت په دې اړه وویل
قیمتها افزایش پیدا کرده، یگانه دلیلش هم البته صادراتی از این به ولایات همجوار و حتی
خوشبختانه سش کال په بازار کې خټکی لخه نرخ څخه برخمن دي، ځکه تیر کال یو دانه خټکی 500 افغانۍ وو خو سش کال 150 افغانۍ دی. د کرنیزو محصولاتو مناسب نرخونه د بزګرانو پر اقتصاد مثبت اغیزه کولی شي. بلخ